كي زدك بسم الله جار شي جورا وليس مش تتنخاركي سيد زارفة كونو خرچاخونو بشبار زارا كور كلا چلودي كيرياو شوو كشنان مجي بیا موږ دغه پلان دی چې موږ دغه خپل کارونه پر مخ یایو خپل کارونه کوو هلته خپل په کور کې بیخو کارونه خو باره ډېر څوک راته راوړي چې موږ ستا خپل کار زده خپل کارونه کوو
د کنداري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې دا حرفوي کورسونه د تیرو اوو میاشتو راهیسې فعالیت لري چې کونډو بې بضاعته او بې ځای سو میرمنو ته د خیاطۍ خامکدوزۍ یا ورایشګري زده کړې ورکوي
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو احمد شبر د دې ساتلنډ خبرونه اوروي
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر څلوېښتو د ډېرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به یې پیل شي دا بندونه به په یوویشت ولایتونو کې جوړ شي او پنځه سوه اویا میلیونه ډالر به پرې مصرف شي د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر پنځه شپېته میګاواټه زیاته برېښنا تولید کړي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې درې دېرش میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یوه کال په موده کې به ودانه شي د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې پنځه طالبان وژلي او پنځه نورې سخت ټپیان کړي دي ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یوځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي په ویانا کې دا خبرې د ایران چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني ترمنځ دي د امریکا متحده ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوشنوونکی بللی دی نن هند وویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا تلفات دوه زره اووه سوه یو اویا ته رسېدلي دي د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه د ان آر او ایل دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړي
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنای هله د چروغ او جوړ بوې یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې او نیز باس وخت را رسیدلې قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1911 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده که څه هم په غویي یا سور میاشت کې دا دوه پرله پسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسېدل او راپرځول ګڼي نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغړی لالګل لال سره بحث کوو درنو ملمنو خره خلاص پښتون صاحب لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غویي ومه وتمه که څه هم د یو شمېر کسانو لخوا د یو شمېر ګوندونو لخوا د یو شمېر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تېره کې نمانځل شوي دي خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي او دغه شان دغه دوه ورځو له فنانو ډېر قرباني اخیستي تاسو په څه نظر یې
په دې کې چک نسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی د ازار د دربدری او ترنن ورځې تلویزیون کال کې سولې د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل اومه د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغی او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترینوان لاندې افغانستان ته رالی او افغانستان یې په یو ډېر اوږده څلوېښت کلن جنګ چې اوس یې موږ شهیدان یو ویلی سو اخته کړي او هغه کارونه چې پر اومه د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی د جهاد تر عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې اومه د ثور بالاخره اتمه د ثور واړوله چې هغه پکت کې د اومی د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومی د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمی د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شوې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د اومی د ثور څخه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر دنیویم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب سو، خارج جنګي شروع سولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نسو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما ته ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین ته شو چې هر چا کوشش کوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو وي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملین هر څوک په دې پوهېږي چې په هغه عاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې د څلوېښت کالو زیات وي چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان و د هغو تر د پابندۍ لاندې کابل خراب کړي او متوقع افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه شو تقدی کولی. د جهاد مابعده یعنې د اتمې د ثور مابعده د دنیوي کال دی دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواکول
بې شک چې مجاهدینو ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکړي او یو کېدان هغو شخصیتو وکړي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تعصب سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګوله. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سره او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب او لال صاحب سلام تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شهدای صالحین چې دفن وشو او خلق ډیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، تند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغې باندې بمبار وکړ او هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خرق ډیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، نو د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کړي به پکې لیکلې وه. او فرمانونه صادر کړ چې څوک د شپږ جریبانه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښي دغه دلته یو پوښتنه کوم، به تاسو کې ډېر خبرته ده مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل دوی د ځینو کړندلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ، فکر کوي دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅونه شو کولای په دې کار کې، دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټولو نه فقیره دوره د خر بیوګرافیک د غیر قانوني ولس میاشتنی یا شل میاشتنی حکومت دوره وه چې ولس میاشتې تارکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې میاشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ار کې تارکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې.
یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولې، ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړی او یو ګوند جوړ کړی د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه. ارزو کړی چې خلق دموکراتیک ګوند اتفاقا قدرت ته ورسېدل، خو بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر کړ، او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کودتا وکوله، هغه په داسې شکل مړ کړ چې نه مړی معلوم شو، نه دفن معلوم شو، نه مراسم معلوم شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دی به خپل کار په تفای تاجبه کې به در رحمان کې سره رسولو یا بشپګم د جدي په 1955 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې، یو له 5000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شول، او دلته حفیظ الله امین په تغییر تعبیر کې مړ کړ، او ببره کې د تاجکستان نه راوست، دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خر دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد ور واخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګۍ لري او هغه لباس لري او هغه ګیر او پګړۍ لري، دا ورته مطلوب نه و، بلکې د دې په وژلو او په شړلو شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا هغه چا پېژندې چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي، یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري، وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خر دموکراتیک ګوند چې شوی، هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادون دوی پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دوری خلکو کراولې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و په چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول، او په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جنس روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو، زموږ مهاجر به رسمیت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن
ورکړي،
مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب، جهاد وشو، مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورس ده؟
د سور خو د مجاهدینو چې ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دموکراتیک ګوند پر اتک سره هم هغه وختو کې سر خدمت او جمعیت او باور مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د ثور په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي، نو چې دومره فیصله یې وکولای شوه چې 2 میاشتې لپاره مجددي صاحب، او بیا 3 میاشتې لپاره استاد رباني، او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی، نو په دې ته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر ځم بیرونه و، مجددي صاحب زه نه شو کولای. هغه 2 میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې، بیا چې استاد رباني هر ته ورسېد، نو دا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت نه بیرون پاتې شو، هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک
یعنی پر دی مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
د دې چې د خپل لري د دې چې د خپل لري چې د درست تصمیم منشنه وله او د دې په داسې شکل باندې د اخر ټول چې یو اړخ هم دې د شوروي اتحاد قوت باندې ارته د اخر شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول، هغه په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او د دې افسرمان نه ډېره مرژوبله راغله، دومره مرژوبله چې په اووم د سور کې کابل کې نه وه راغلې، دا په اتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسې د دغو دوه ورځو په اړه باندې ستاسې نظر هم اخلو. د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې له دغو دوه ورځو یې لري
که موږ لږ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو، دا درسته ده چې دغه اووم او اتم د سور دواړه ورځې افغانان ترېنه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زموږ دپاره زموږ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې دپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هره اړخ کې وو، او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنا باندې چې که موږ وګورو خلکیان یا پرچمیان چې په اووم د سور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ورته اشاره وکړله، او دوی د چا د خوا نه مرسته حاصلوه، او بیا څه وشول، او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو، چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول، او بلاخره د هغه ناورینینو چې زمونږ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیچا نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین په خواشنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغسې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د سور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو، نه یوازې تجارت وشولو بلکې د اووم د سور د اووم د سور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه، خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډېرو جهادي رهبرانو سهم نه درلود، ولې ځینې داسې وو چې هغوی په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستان نظام ړنګ شولو، ټول خلک مهاجر شول، در په در شول ګاونډي هېوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې د افغانانو سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د سور پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اړخ اصلا اس اړیکې نه درلودل کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړل.
لال سیب کپټول کې دې تراشو پښتون سیب موبایل قاضي سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې ام هغه کسان چې د خسور کودتای وکړو ام هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانونو ته ورغوت دي وستا د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکولو ور د
خوشمه سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی و او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوی و دغه نن کومه بی بندوباری چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو موږ به نن د دې شاهدان نه وو. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې د دغو دخوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله. که چیرته په هماغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وی هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په ادام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نور د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي. بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بالاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغې پر زیات دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرګز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلی کېدلو اصلا تصور نشو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه مونږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی وو که به نه وو هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاس شو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی په هغې باندې مرچک او مالګه نوره هم وجوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی. بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضا یې نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره من ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب ستاسو خپل مور کې راکاګل شو دې موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو
تاسو وګوري تورمن صاحب چې په 15مه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کتام ډیر کسان په یاد کې دی چې 15مه دوره نسبت شپږمې ولسمې دورې به تر تر او به اعتبار دوره او انتخابات هم پاک و کړ. د ټول شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و، بلکې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي صفونو کې د رهبری په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبان صاحب او یو نیم علومي صاحب دا ډلې ټول هلته موجود وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنګ ناخذین وه. نو هغوی کوشش ډېر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول راشي.
په بخښنې سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه له موږ سره پرې شوې ده نشته موږ سره، فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس. هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بېرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګانې یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول په کار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو؟
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتي تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې. په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې مخ ته، د نظام اساسات کښېښول شوله، حکومتو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیزې په سرنوشت ګرفتاره شي، ځکه نظام د 30 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین المللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیزې سرنوشت په نظر کښې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به هېچا ته ورنه کړي.
ډېره ډېره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره و. له خپلو درنو مېلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
کنم مسافر ما بلی.